بسم الله الرحمن الرحیم گران اوریدونکو السلام علیکم دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ
محترم او اوریدونکو د حسین مسګری په غږ د حج د مبارک سورې د او اویایم او اته اویایم آیاتونو تلاوت او ورپسې ژباړتا غوښی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. صدق الله العلي.
د لوی خدای په نامه چې بخون کې او مهربان دی. ای هغو کسانو چې ایمان مراوړې دی، رکوع او سجده کوي، د خپل پروردگار عبادت کوي او خکرونه کوي چې ژغورنه او نجات ومومي. د خدای په لار کې غزا کوي لکه څرنګه چې غزا کول پکار دی. هغه تاسې د خپل کار لپاره غوره کړی یاست او په دین کې یې پر تاسو سختی او تنګسا نه دروستی. دا دین ستاسو د همهغه پلار ابراهیم دین دی. خدای تاسې لمخ کې څخه او په دې قرآن کې د مسلمان په نامه یاد کړی یاست چې د خدای رسول پر تاسو گواه وي او تاسو پر خلکو گواه ووسی. پس لمونځ کوی، زکات ورکوی او خدای ته ورنږدې شی او له هغه څخه پناه واخلی. هغه ستاسې بادار دی، نو څومره ښه بادار او څومره پوخ مددگار او مرستندوی دی.
د تهران رادیو ډیرو خوږو او قدرمنو اوریدونکو سحر مو په خیر. ګرانو دوستانو، سحرانه یو ساعت خبرونه کې زه عبدالمجید دورانه او زما نور ملګری ستاسو په خدمت کې یو. نن د اتوار ورځ یک شنبه د 1400 هجری لمریز کال د قوس یا لندې د میاشتې ومه، د 1434 هجری قمری کال د ربیع الثانی 22 او د 2021 میلادي کال د نومبر د میاشتې 28 نیټه ده. ګرانو دوستانو، نن هم د خبرونې په پیل کې د ایران او نړۍ ځینې مهم خبرونه درورو. ورپسې د قطر له چارواکو سره د طالبانو د لوړ رتبه چارواکو د خبرو اترو تر عنوان لاندې سیاسي تبصره اورېدې شي. بیا هم د تاریخ پاڼه اورېدې شي. ورپسې ایران د اونې په هنداره کې نومې د ایران د تیرې یوې اونۍ د حالاتو د څېړنې 19 پروګرام او د خبرونې په وروستیو شیبو کې هم د ایران د سمندري ځواک د توانمنیو په هکله یو ځانګړې وینا درته وړاندې کیږي. په دې هیله چې د خبرونې تر پای را سره ملو اوسه، یادونه کوو چې parstoday.com/ps زموږ د ویبسایټ اډرس هم یاد ساتئ. نو له یوې لنډې شاندې مې ورسته بیا را ګرځو. د تهران رادیو مینوالو، په ایران کې د سهار شپږ بجې شوې. نو غوږ شئ د دې مهال خبرونو ته. په سر کې د مهمو خبرونو لنډیز. په عشق آباد کې د ایران او ترکمنستان د ولسمشرانو ترمنځ سلام مشورې وشوې. د ایران د مشهد او د پاکستان د پېښور ښار د سوداګرۍ خونو ترمنځ ملګرتیا زیاتېږي. طالبانو د خپلواک هوایی ځواک د جوړولو ژمنه وکړه. افغانستان کې د نجونو ښوونځي له راتلونکي کال څخه خلاصېږي او د مسلمان علماو نړیوالې اتحادیې له صهیونیستي رژیم سره اړیکې ټینګول حرام وبلل. اوس هم د خبرونو تفصیل. د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر سید ابراهیم رئیسی او د ترکمنستان ولسمشر قربان خولی بردی محمدوف بیگا په عشق آباد ښار کې ملاقات وکړ. تیر شپه په عشق آباد کې د ترکمنستان ولسمشر د اسلامي ایران د ولسمشر رسمي هرکلی وکړ. د هرکلی له دستورو سمدستي وروسته د دواړو هیوادونو ولسمشرانو په خپلو کې ملاقات او خبرې ترې وکړې. د ایران او ترکمنستان ترمنځ د دوه اړخیزو اړیکو پراختیا او د تجارت زیاتول په دغه کتنه کې د بحث وړ موضوعات وو. د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر بیگا همداشان په عشق آباد کې د ایران په سفارتخانه کې په ترکمنستان کې د استوګنو ایرانیانو په کتنه کې ټینګار وکړ چې د ایران ولس له ټولو هیوادونو په تیر بیا لګاونډي او د سیمې له هیوادونو سره د اړیکو د پراختیا په لټه کې دی. د ویلو دا چې ولسمشر آیت الله رئیسی د اقتصادي ملګرتیا سازمان یعنی ایکو په 15 سرمشریزه کې د ګډون په موخه عشق آباد ته تللی دی. دغه غونډه نن د ترکمنستان په پلازمینه عشق آباد ښار کې ترسره کیږي. له دې نه علاوه د ایران او ازبکستان د بهرنیو چارو وزیرانو د ترکمنستان په پلازمینه عشق آباد ښار کې په خپلو کې ملاقات او خبرې اترې کړې دي. د ایران د اسلامي جمهوریت خارجه وزیر حسین امیر عبداللهیان چې له ولسمشر سید ابراهیم رئیسی سره یو ځای د ایکو په سرمشریزه کې د ګډون په موخه عشق آباد ته تللی دی. بیګای د ازبکستان له خارجه وزیر عبدالعزیز کامل اوف سره کتنه درلودله. د یکو د غړو هیوادونو د مشرانو پنځلسمه غونډه نن په اشکاباد کې کیږي چې په کې به د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر په خپل وینا کې د سیمه ایزو او نړیوالو اړیکو د پیاوړتیا په تیر بیا د ایکو سازمان د غړو هیوادونو د اقتصادي تبادلاتو او ملګرتیاو د سویې د لوړولو او مخې ته د پرتو خنډونو د ختمولو په حق له خپل دریزونه او وړاندیزونه بیان کړي. د ایران د مشهد او د پاکستان د پېښور ښار د سوداګرۍ خونو مسؤلانو د دغه دواړو ښارونو ترمنځ د سوداګرۍ اړیکو او ګډو ملګرتیاو لارې چارې وڅېړلې. د خراسانې رضوي د سوداګرۍ خونې د مشرتابه پلاوي غړي او د مشهد د سوداګرۍ خونې د نړیوال ستراتیژۍ د څارنې مسؤل محمد رضا توکلی زاده په دغه غونډه کې چې په آنلاین توګه ترسره شوه وویل، ایران او پاکستان د اقتصادي تعاملاتو په برخه کې لرغونې او ارزښتناک مخینه لري. په دې وجه د ګډو ملګرتیاو او د ظرفیتونو د بازار د لا ښې پېژندنې په چوکاټ کې د هغوی د سوداګرۍ اړیکو د پراختیا لپاره ضروري لاره هواره ده. په دغه آنلاین غونډه کې د پېښور د سوداګرۍ خونې مشر حسنین خورشید احمد هم وویل چې پاکستان هم له ایران سره د اقتصادي تبادلاتو د زیاتېدو هرکلی کوي او هیله لرو چې ډېر زر به ایران او خراسان رضوي کې حضوري ملاقات هم وکړو. هغه د تجارت او اقتصادي تعاملاتو مخې ته پرتو ګڼو ستونزو ته په اشاره سره له دغو مشکلاتو د اوړېدو لپاره یو شمېر لارو چارو ته د رسیدو په لړ کې د دواړو لورو د همپالنې غوښتنه وکړه. عزیزانو، دا خبرونه له تهران رادیو اوره. د طالبانو د موقته حکومت د دفاع وزارت سرپرست په افغانستان کې د خپلواک هوایي ځواک د جوړولو خبر ورکړی. محمد یعقوب مجاهد پرون په یوه وینا کې په افغانستان کې د منظم پوځ په جوړېدو باندې په ټینګار سره وویل په هیواد کې به خپلواک هوایي ځواک تاسیس شي. هغه په دې حکله زیاته کړه چې طالبان د یو خپلواک او په نورو هیوادونو پورې له پیلتیا پرته د هوایي ځواک د جوړولو په تکل کې دي. یاد دی وی چې په افغانستان کې قدرت ته د طالبانو پر رسیدو سره د دغه هیواد د تیر حکومت د دفاع وزارت زیاتره کارکونکي په کور ناستي یا د طالبانو لخوا د سزا لویرې له هیواد تښتېدلې دي. د نجونو ښوونځي له راتلونکي کاله خلاصیږي. د طالبانو د موقته حکومت د مشر سیاسي مرستیال وایي د نوې تعلیمي طرحې په بشپړېدو سره به د جینکو سکولونه هم له راتلونکي کال څخه پرانستل شي. د طالبانو د موقته حکومت د مشر سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر پرون په افغانستان کې د ترکیې د سفیر جهاد ارګین ای په کتنه کې د دواړو هیوادونو اړیکې لرغونی او دوستانه وبللې. هغه وویل ښځې د پاسپورټ د دفتر او د روغتیا د برخې په شمول په مختلفو ادارو کې کار کوي او په زیاترو ولایتونو کې به د جینکو ښوونځي هم په راتلونکي کال کې د نوې روزنیزې طرحې او پلان په بشپړېدو سره بیرته پرانستل شي. په داسې حال کې دي چې اوس مهال د افغانستان په زیاترو ولایتونو کې له شپږم کلاس نه پورته جینکې سکولونو ته د تګ اجازه نه لري. همداشان حکومتي پوهنتونونه هم بند دي. کابل کې د بیروزګارۍ زیاتېدو اندېښنې را پرولې دي. د افغانستان د پلازمېنې کابل ښار اوسېدونکي د بیروزګارۍ او د عاید د نشتوالي په وجه د ژوند ابتدایي ضروریات نشي برابرولی. طلوع نیوز خبر ورکړی چې د کابل ښار یو شمېر اوسېدونکي له وروستیو څو میاشتو نه د بیروزګارۍ دوام ته په اشاره سره وایي اقتصادي ستونزو له ګڼو ننګونو سره مخامخ کړي. د پروان ولایت عبدالحمید چې د کار په تکل کې کابل ته تللی دی وایي بیکاری او بېوزلۍ زه او زما کورنۍ له سختو حالاتو سره مخامخ کړي یو. هغه د طالبانو له حکومت غوښتي چې خلکو ته د کار زمینه برابره کړي. په داشان حالاتو کې د طالبانو مسؤلان له نړیوالې ټولنې غواړي چې له بېوزلۍ سره د مقابلې لپاره د افغانستان د خلکو مرسته وکړي او د دغه هیواد بلاک شوې پیسې او شتمنۍ دې آزادې کړي. ریپورټونه وایي چې د افغانستان کابو نیمایي خلک د خوراکي توکو له سخت کمی سره مخامخ دي. د طالبانو له واکمنېدو وروسته د کتابونو ړومبنې سړکي نندارتون د بدخشان ولایت په فیض آباد ښار کې جوړ شو. د بدخشان ولایت په مرکز کې د کتابونو نندارتون د ترسره کېدو هدف د دغه ولایت په خلکو په تیر بیا ځوانانو کې د مطالعې او لوستلو د کلتور دودول اعلان شوی دی. دغه نندارتون ترسره کوونکی احمد نبیل قاضی زاده وویل چې له دغه پروګرام څخه یې هدف د بدخشان ولایت په ځوانانو کې د کتاب لوستنې دودول دی. د ویلو دا چې له پرون څخه پرانستل شوی دغه نندارتون به یوه اونۍ دوام ولري. په عین حال کې د بدخشان د خبریالانو د شورا مشر عبدالبصیر حقجو او د دغه ولایت د معارف مشر مولوي محراب الدین اقبال په یو لړ څرګندونو کې له ځوان نسل نه وغوښتل چې په مطالعې او تحقیق سره د افغانستان د پرمختګ او سرلوړۍ لپاره کوشش وکړي. دا په داسې حال کې دي چې د طالبانو له واکمنېدو وروسته په بدخشان کې د کتابونو اخیستل بیخي بند شوي دي او زیاتره کتابتونونه د خوراکي موادو په پلورنځیو بدل شوی دی. عزیزانو دا خبرونه له تهران رادیو اوره. پاکستانی چارواکو ویلی چې په افغانستان کې د ثبات تر تامینې دوبه د ټاپی پروژې چارې زنډول شوی پاتې شي. د پاکستان د اقتصاد وزیر عمر ایوب خان د روسیې ټاس خبری آژانس ته ویلی چې د دې زنډ دلیل په افغانستان کې د نړیوال بانک د نمایندګۍ نشتون او د غراز له افغانستانه د یادې پروژې د اړوندو یو شمیر تخنیکي ظرفیتونو وتل دي. دده په وینا د یادې پروژې د چارو د بیا پیل په اړه به له وضعیت روښانه کېدو وروسته پرېکړه وشي. ټاپي د ترکمنستان، افغانستان، پاکستان او هندوستان ترمنځ د ګازو د نلیکې ګډه پروژه ده چې د افغانستان له لارې د ترکمنستان ګیس یادو هیوادونو ته رسوي. پاکستاني چارواکو نه دي ویلي چې د دغه پروژې د ځنډ پرېکړه په ګډه شوې او که یوازې دوی په دې اړه دغه نظر ورکړی دی. د ټاپي پروژې له اړخه افغانستان ته د کال تر 500 میلیونو پورې امریکایي ډالر عاید پلاس ورتلی شي. طالب چارواکو هم په دې اړه څه نه دي ویلي. البته دوی مخکې د یادې پروژې د چارو د دوام خبر ورکړی و او په دې اړه یې د جدي هڅو ژمنه هم کړې وه. له صهیونیستي رژیم سره اړیکې ټینګول حرام دي. د مسلمان علماو نړیوالې اتحادیې له صهیونیستي رژیم سره د ائتلاف او ورسره د موافقو د لاسلیک کولو لپاره د ځینو عربو هیوادونو اقدام وغنده. د مسلمانو علماو د اتحادیې لخوا پرون په صادره شوې بیانیه کې راغلی دي کوم ائتلافونه او عملی ګامونه چې ځینو عربو هیوادونو له اسرائیلو سره د اړیکو د ټینګښت لپاره پورته کړل یو غندل شوی کار او د فلسطین له خلکو سره خیانت دی. دغه اتحادیې له مسجد الاقصی، قدس شریف او فلسطین څخه په ملاتړ کې په خپل دایمي دریز باندې په ټینګار سره د هر هیواد یا ډلې لخوا د صهیونیستي رژیم سره د اړیکو ښه کول وغندل. د مسلمان علماو اتحادیه همداشان د نیواکی ټاټوبې په تیر بیا د مسجد الاقصی او قدس شریف د آزادولو لپاره د ټولو مادي او مانوي هلو ځلو په کارول کېدو باندې ټینګار وکړ. او په پای کې یو سپورټي خبر ته ستاسو پام راړو. ایرانی میرمنه د تکوانډو د نړیوالو سیالیو اتله شوه. له 50 کیلوګرامو د کم وزن په سیالیو کې د ایران د تکوانډو لوبغاړي د ښځو د نړیوالو لوبو په فاینل کې د سرو زرو میډل ترلاسه کړ. د نړۍ د میرمنو د آزاد تکوانډو د سیالیو لومبنی پړاو له 1.5 هیوادونو څخه د 170 لوبغاړو په ګډون سره د رواني لیندۍ میاشتې له 4 منټې د عربستان په پلازمینه ریاض ښار کې پیل شوې او پرون پای ته ورسېده. له 50 کیلوګرامه د کم وزن په فاینل مقابله کې د ایران د زهرا شیدایي مقابله د روسیې له مارګریټا سره وه چې په ټاکلي وخت کې دغه سیالي 11-11 مساوي شوه. البته په ګولډن راوند کې ایرانی لوبغاړی دغه سیالي وګټل او د سرو زرو میډل یې ترلاسه کړ. د دغو سیالیو په 13 ورځو کې د ایران کوثر اساسه په 62 کیلوګرامه وزن او ملیکا میر حسینی په 3 او 1 کیلوګرامه وزن کې د ایران د ټیم لپاره 2 د زیړو میډلونه ګټلي دي. د خبرونو پای. دا تهران دے ایران دے اسلامی جمہوریت غږ.
سیاسی تبصرہ.
ګرانو دوستانو، زمونږ سیاسي تبصره د قطر له چارواکو سره د طالبانو د لوړ رتبه چارواکو د خبرو اترو په حق له دنو پام ورته وکړي. د طالبانو د موقته ادارې استازو په دوحه کې د قطر له چارواکو سره د بیلابیلو موضوعاتو په اړه خبرې اترې وکړي. د طالبانو د بیان مرستیال انعام الله سمنګانی وویل د طالبانو د حکومت جګپوړې پلاوی د بهرنیو چارو د وزارت د سرپرست مولوي امیر خان متقی په مشرۍ دوحې ته تللی دی تر څو د قطر له مسؤلینو، چارواکو او وزیرانو سره ګډې خبرې ترې وکړي. په دغه ناسته کې دواړو لورو د سیاسي موضوعاتو، بشري حقوقو او اقتصادي چارو په اړه سلا مشورې وکړي. د طالبانو د بهرنیو چارو د وزارت ویان عبدالقهار بلخی هم په خپل ټویټر کې ولیکل د بهرنیو چارو د وزارت سرپرست امیر خان متقی په قطر کې د امنیتی، روغتیایی، پوهنیز او بانکي ډګرونو کې له قطري چارواکو سره خبرې کړې دي. دا په داسې حال کې دي چې څو ورځې مخکې د امریکې د بهرنیو چارو د وزارت ویاند ویلي وو د طالبانو او امریکې ترمنځ د خبرو اترو نوې پړاو به تر راتلونکې اونۍ پورې په دوحه کې پیل شي. له قطري چارواکو سره د طالبانو د لیدلو سره هم مهاله په دوحه کې د امریکایي استادو سره د طالبانو د خبرو اترو د نوي پړاو د پیلېدو خبر هم خپور شو. د طالبانو دولت چې له ګڼو سیاسي، اقتصادي او امنیتي ننګونو سره مخامخ شوی دی، له بېلابېلو هیوادونو سره پراخو مشورو ته مخه کړې ده تر څو له روان کړکېچا روغ رمټ را ووځي. دوحې ته د طالبانو د پلاوي د سفر اصلي موخه امریکایانو سره د دوه اړخیزو اختلافاتو حل او د افغانستان د کنګل شوو شتمنیو آزادول دي. د امریکې حکومت د اشرف غنی د دولت له ړنګېدو او د طالبانو له لورې د کابل له نیول کېدو وروسته په بهر کې د افغانستان د حکومت ټوله شتمنی کنګل کړي چې د عملې په افغانستان کې د طالبانو حکومت د چارو په سنبالولو کې له پراخو ننګونو سره مخامخ دي. د طالبانو په بهرني عوایدو کې کمی او د افغانستان د خلکو د ضرورت د توکو په وارداتو کې له دې ډلې سره د نړیوالو نه ملګرتیا د میلیونونو افغانانو لپاره د لوږې خطر رامنځته کړی دی. د بانکي سیستم له لارې معاملاتو سره د خلکو نه دلچسپي او په بهرنیو بانکونو کې د افغانستان مالی سرچینو ته د طالبانو د لاسرسۍ نشتوالی سبب شوی چې ملګري ملتونه د افغانستان د بانکي نظام د ړنګېدو له احتماله اندېښنه څرګند کړي. په داسې حالاتو کې د طالبانو دولت خپل د بهرنیو چارو وزیر دوحې ته لیږلی تر څو د امریکایي چارواکو سره په ناسته کې د افغانستان د بلاک شوو شتمنیو د خلاصېدو لارې چارې ولټوي. په داسې حال کې چې د سپینې ماڼۍ ځینو چارواکو د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندنه د دې ډلې د سیاست له بدلون سره مشروطه کړې ده، خو طالبان بیا د امریکایانو د نظر وړ شرطونه نه مني. د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې د خپلواکو سرچینو د رپورټونو لمخې طالبان د دې هیواد د مختلفو پرګنو لپاره په فردي او ټولنیزو ډګرونو کې محدودیتونه رامنځته کړي دي چې له عملی د نړیوالو له لورې د طالبانو په رسمیت پیژندنه له ستونزو سره مخامخ شوې ده. قطر ته د طالبانو استول شوی پلاوی امریکایي استازو سره د خبرو اترو په ترڅ کې له قطري چارواکو سره هم خبرې اترې کړي تر څو د روان کړکېچ څخه د وتلو لپاره په سیاسي، اقتصادي او روغتیايي ډګرونو کې د قطر له مرستو څخه استفاده وکړي. تهران رادیو قدر منو اوریدونکو، هیله ده چې تر دې دمه مو خبرونه د پام خوخي ورګرځیدلې وي. ګرانو دوستانو، په دوام کې هم له معمول سره سم د تاریخ پاڼې اوریدو ته بل نظر کوو.
د تاریخ
پاڼه.
ډیر عزتمن اوریدونکو، زما فاطمی سلامونه او نیکی هیلی ومنی. عزیزانو، اوس هم د تاریخ یوه بله پاڼه تاسو ته وړاندې کوم. لکه څنګه چې پوهیږئ، نن د اتوار ورځ یا یک شنبه د 1400 هجری لمریز کال د لندې د میاشتې ومه نیټه ده، چې د 1443 هجری قمری کال د ربیع الثانی یا دوهمې خوره د میاشتې له 22 او د 2021 میلادي کال د نومبر له 28 نیټې سره برابره ده. یولس سوه اووه څلوېښت کاله پخوا، د 296 هجري قمري کال د ربیع الثانی د میاشتې په 22 نیټه، د حضرت امام جواد علیه السلام زوی او د حضرت امام هادی علیه السلام ورور حضرت موسی مبارکه د تهران په جنوب کې د قوم په سپېڅلي ښار کې وفات شو. هغه په 214 هجری قمری کال کې په مدینه منوره کې وزیږید او تر شپکلنی، یعنی د خپل پلار د حضرت امام جواد علیه السلام تر شهادت د هغه تر تعلیم او روزنې لاندې وو، او وروسته یې د خپل ورور امام هادی علیه السلام له علومو استفاده وکړه. موسی مبارکه څه موده په کوفه کې تیره کړه او 42 کلن و چې په ایران کې قوم ته ولاړ، او د خپل عمر تر پایه پورې هم هلته استوګنه شو او د اسلام تبلیغ ته یې مخه کړه. هغه ډیر لوړ علمي مقام درلود او د حدیث له راویانو څخه و، او په تقوا او امانتدارۍ کې له کم نظیرو اشخاصو څخه و. په قوم کې د دغه ستر امامزاده په مقبره کې د هغه د دریو خویندو او فرزندانو په شمول څو شمیر نور امامزادگان هم دفن شوي دي. دوه سوه لومړی کاله پخوا، د 1340 میلادي کال د نومبر په 28 نیټه، جرمن فیلسوف فریدریک انګلز وزیږید. هغه د خپل وطنوال فیلسوف کارل مارکس ډیر نږدې ملګری و. انګلز د سیاسي فعالیتونو په وجه تر تعقیب لاندې راغی او په 1450 میلادي کال انګلستان ته وتښتید. د کمونیزم په مانیفیست مشهوره اعلامیه چې په 1848 میلادي کال کې د کمونیستي ګوندونو د لومړني کنګورې لخوا خپره شوه او د دغې رودې اصول بیانول د انګلز او مارکس ګډ کار و. انګلز له مارکس وروسته د کمونیزم د ایدیالوجۍ په برابرولو کې مهم رول درلود، او د هغه د نظریې له مخې نړۍ د سوسیالیزم او کاپیټالیزم په دوو سترو قطبونو ویشل کېده. انګلز په 1495 میلادي کال کې مړ شو. یو سل نه کاله پخوا، د 1912 میلادي کال د نومبر په 28 نیټه، د البانیا هیواد خپلواکي ترلاسه کړه. دغه هیواد د حضرت عیسی علیه السلام له میلاد مخکې زیاتره کلونه خپلواکه و، خو د روم د امپراتورۍ له جوړېدو وروسته د دغه امپراتورۍ تر نیواک لاندې ورغی. د روم د امپراتورۍ له زوال وروسته په البانیا باندې د خپلو ګاونډیانو لخوا بریدونه وشول، او بالاخره عثماني امپراتورۍ په 1501 میلادي کال کې دغه هیواد ونیوه. د شلمې میلادي پیړۍ په لومړیو کې چې عثماني امپراتوري کمزورې شوې وه او د بالکان هیوادونه یې له لاسه ورکړي وو، د البانی خپلواکي غواړو په زلونو سره د دغه هیواد هم په 1912 میلادي کال کې خپلواکه شو. البانیا له دوهم نړیوال جنګ وروسته د شوروي تر نفوذ لاندې او د انور خواجه په مشرۍ د کمونیستي ګوند تر نیواک لاندې راغی، او کلونه کلونه یې په انزوا او سیاسي سړوبۍ کې تیر کړل، تر دې چې په 1922 میلادي کال کې په دغه هیواد کې هم د ختیځ اروپا د نورو هیوادونو په شان د کمونیستي نظام جړه ووتله. د البانیا هیواد په مسلمان اکثریت سره د اروپا په جنوب ختیځ کې په بالکان ټاپو وزم کې پروت، او له یونان، یوګوسلاویا او مقدونیه سره ګاونډی دی، او کابو 9000 مربع کیلومتره پراختیا لري. یو شپیته کال پخوا د 1960 میلادي کال د نومبر په 28 نیټه د موریتانی هیواد په رسمي توګه خپلواکي اعلان کړه. دغه ټاټوبه د 15 میلادي پیړۍ څخه د پرتګال تر خلاک لاندې وو. بیا پرې هالند او انګلستان واکمن شو او په 1903 میلادي کال کې موریتانی د فرانسې مستعمره شوه. د 20 میلادي پیړۍ په دوهم نیمایي کې د موریتانیا خلکو په یو ټر ټول پښتنې کې د خودمختار جمهوری رژیم جوړېدو ته رایې ورکړه او په 1960 میلادي کال کې دغه هیواد د فرانسې له حکومت سره د یوې موافقې په لاسلیک کولو سره بشپړې خپلواکۍ ته ورسېد. د موریتانیا هیواد کابو په 1 میلیون مربع کیلومتر پراختیا سره د افریقا لویه وچې په شمال کې پروت او له الجزایر، مالی او سنګال سره ګاونډی هیواد دی.
تهران ریډیو هر ورځ خپل اوریدونکو ته رنگارنګ سیاسي، خبری، مذهبي، کلتوري، تاریخي، تفریحي او داسې نور پروګرامونه وړاندې کوي. پر رادیو سربیرا زموږ په سایت کې هم زموږ پروګرامونه تعقیبولی شئ. درک دې parstoday.com/ps. تاسو کولی شئ په برېښنالیک سره د پروګرامونو په حق خپل نظر او غوښتنې له موږ سره شریک کړئ. درک دې pakhto99@yahoo.com. په واتس اپ باندې په دې نمبر هم د موږ سره اړیکې ټینګولی شئ: 00989121403.
ایران په تیره اونۍ کې
ډیر قدرمنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکې پیرزوینې ومنئ. عزیزانو، د خبرونې په دې شیبې کې زه فاطمی
او زوزیب شاهین
ستاسو درانه حضور ته حاضر شویو چې ایران په تیرونه یو بل پروګرام تاسو ته وړاندې کړو. هیله ده چې تر پای را سره د ملګرتیا فرصت ولرئ.
ګران اوریدونکو، د لیندې د میاشتې 15 نیټه د ایران د بسیج ځواک د جوړېدو له کلیزې سره سمون خوړه. د ایران د اسلامي انقلاب تر لارښود حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنائی په دې مناسبت په یو پیغام کې ټولو هیوادوالو په 13 بیا د بسیج په تاندوالي سره نویو ځوانانو ته د بسیج د اونۍ په مبارکۍ ویلو سره وویل: بسیجان هماغه رنګ له ځان څخه د مخکې نسل په شان د ستر راحل امام رحمت الله علیه خواږه بچیان دي. حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنائی فرمایل: بسیجان د خپل مقام قدردانه اوسی او پوه شي چې په لوړ همت او د پوهې او په سم ډول د فکر کولو پر رڼا کې او په وسمن او دانا خدای باندې توکل او اعتماد سره کولی شي د ملت او د هیواد په ټولو عمومي مسایلو کې اغیز کوونکې او د مشکلاتو حل کوونکې اوسي او دا د ایران د ملت د سو لسیزو تجربه ده.
د ایران د اسلامي جمهوریت بنسټګر حضرت امام خمینی رحمت الله تعالی علیه د 1979 میلادي کال د نومبر د میاشتې په شپږویشتمه نیټه یعنی د 1450 هجری لمریز کال د لندۍ د میاشتې په پنځمه نیټه د مستضعفانو د بسیج ځواک د جوړولو حکم ورکړ. په بېلابېلو ډګرونو کې د بسیجي تفکرونو د ودې او د تلپاتې کېدا یو دلیل د بسیج ځواک اغیز شیندنه او رول لوبونه ده. د ایران بسیجی ځواک د فتنو او د سیسو په وړاندې درېدا او په نستړی کېدونکې او مقاومت لرونکې روحیې سره په هر میدان کې چې ضرورت پیښ شي په تر ټولو لوړې سویه خپل رول لوبولی دی. بسیج ځواک په نوي تفکر او په انقلابي هدفونو سره په حساسو ډګرونو کې د جهادي هڅې او د اتحاد په بیلګې او مظهر بدل شو او په دغه ستر ملاتړ او د هیواد د برخلیک په باره کې د دندې په احساسولو سره نه یوازې د سپېڅلې دفاع په ډګرونو او د ایران د امنیت په ساتلو بلکې د رغاونې د علم او د ټکنالوژۍ په ډګر کې هم لوړ ګامونه پورته کړي دي. د کورونا وایروس د خپرېدا په وخت کې د سلامتیا د پروګرام په اجرا کولو لپاره د خدماتو په وړاندې کولو کې فعال ګډون او د سیلاب او د زلزلې په شان په پیښو کې له تاواني شوي او خلکو ته د مرستو په رسولو کې د بسیج ځواک شتون په هغو اقداماتو کې شامل دی چې د ایران د اسلامي جمهوریت د بسیجي ځواک ظرفیتونه یې لا پسې ښکاره کړل. د غشتون او چمتووالی د دښمنانو د دسیسو په وړاندې د پیاوړي خند په توګه عمل کړی دی او د هغوی د سپیرو پلانونو د اجرا مخه یې نیولې ده.
د ایټمی انرژي د نړیوال اجان مشر رافائل گروسی 13 هفته د ایټمی اجان د واکمنی شورا د غونډې ترسره کېدو په درشل کې تهران ته راغی او د ایران د بهرنیو چارو له وزیر حسین امیر عبداللهیان او د ایران د ایټمی انرژي د ادارې له مشر حسین اسلامی سره د ملګرتیا او د دوام په حق له کتنې او خبرې اترې وکړې. د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان له سلور جمع یوې ډلې سره د ایران د اسلامي جمهوریت د هر اړخیز سلام مشورو او تهران ته د ایټمی انرژي د نړیوال اجانس د مشر د سفر د جزئیاتو په بیانولو سره تاکید وکړ. په دغه سفر کې له ایټمی انرژي نړیوال اجانس سره د فنی مشکلاتو د حل لپاره اصولي موافقه ترلاسه شوه او په اړومبي ممکن وخت کې به د ګډې بیانیې خپرېدل تعقیب وو. د ایران د ایټمی انرژي د ادارې مشر محمد اسلامی هم د ایټمی انرژي د نړیوال اجانس له مشر رافائل گروسی سره په ګډ خبری کانفرنس کې وویل. هغه موضوع چې د ایټمی انرژي د نړیوال اجانس مشر گروسی له ما سره په کتنه کې ور باندې سو ځل تاکید وکړ دا ده چې هغه وویل د ایران په ایټمی پروګرامونو کې هیڅ سرغړونه نه ده لیدل شوې او ایران د خپلو ایټمی فعالیتونو د ضوابطو او د تړونونو په بنیاد خپل ایټمی پروګرام اجرا کوي. محمد اسلامی زیات کړه دغه خبره چې وکولی شو په بیلابیلو برخو کې د ایټمی ټکنالوژي له ټولو اړخونو ګټه پورته کړو د کار په ایجنډا کې شامل ده او ایټمی انرژي نړیوال اجانس به په دې لړ کې له ایران سره مرسته وکړي.
د ایران د اټومي انرژي د ادارې ویان بهروز کمالوندی تهران ته د اټومي انرژي د نړیوال اژانس د مشر رافائل گروسی سفر ته په اشاره سره په رغنده فضا کې د خبرو اترو د ترسره کېدا خبر ورکړ او وی ویل دواړه لوري د دلچسپي وړ موضوعګانو د تعقیبولو د څرنګوالي په ارتباط موافقه ته ورسېدل. بهروز کمروندی د ډاګی نکړه د ایران ته د اټومي انرژي د نړیوال اژانس د مشر د سفر کوټل تیاته په پام سره چې د اټومي اژانس د واکمنې شورا د غونډې په دورشل کې وشو د دواړو لورو موافقه وکړه چې د ملګرتیا د دوام د جزئیاتو او د چوکاټ د بشپړتیا لپاره خپل سلامشورو ته هم هغه راز دوام ورکړي. د ایران او د اټومي انرژي د نړیوال اژانس د ملګرتیا او بنسټ یوازې د سیف ګارد د ژمنو پر اساس دی. د ایران لپاره دغه خبره مهمه ده چې د اټومي انرژي نړیوال اژانس د بیبیالوي توپ د خپلواکۍ او د حرفه‌ای توپ د دریو اصولو پر اساس حرکت وکړي او د سیف ګارد په مسایلو کې هم د معیار را اصولو او خپلواکۍ اطلاعاتو او جاجون ورهاخوا عمل ونه کړي.
د ایران اسلامی جمهوریت په بشپړ اراده سره د خې موافقې تر لاسه کېدو لپاره د ویانا په خبرو کې ګډون کوي او لیټمی تړونه د امریکای په غیر قانوني ډول وتلو او په خپل ژمنو د اروپایي هیوادونو عمل نه کولو ته په پام سره کچري دوی د خپل ژمنو د اجرا کولو لپاره په ضروري اراده سره خبرو اترو ته ورګل شي موافقې ته د چټک رسیدو امکان شته. د ایران د اسلامی جمهوریت خارجه وزیر حسین امیر عبداللهیان هم په همدې حق له د سویټزرلند له خارجه وزیر اگنازیو کاسیس سره په ټلیفوني خبرو اترو کې تاکید وکړ تهران یوې ښې موافقې ته د رسیدو لپاره جدي دی. ډیر شنان دي باور دي د ویانا د خبرو اترو بریالیتوب د امریکای د ګډو وډو کارکردګیو په سمولو پورې مربوط دي. امریکا له یوې خوا ځان ایټمی تړون ته بیرته ستنېدو ته لیواله ښایي او له بلې خوا یې په 1300 کې په دو پړاوونو کې د ایران د شرکتونو او کسانو په خلاف نوي بندیزونه لګولي دي. د ایران د اسلامي جمهوریت د خارجه وزارت ویان سید خطیب زاده په 13 پنجشنبه یا زیارت په شپه د ویانا د خبرو اترو په درشل کې د لویدیځو هیوادونو په نامناسبو کارکردګیو باندې نیوکه سره وویل د ویانا د خبرو اترو په درشل کې لویدیس هیوادونه د بایکاټونو زیاتولو د متقابلو بیانیو د صادرولو د تحریف شویو کیسو وړاندې کولو او د اسرایلو د ګواښونو په وړاندې د چوپتیا د غوره کولو اقدام کوي. دا په داسې حال کې دي چې ایران جدي او په 1900 ایټمی مرکزی ټیم یې جوړ کړی دی سمدستی د خې موافقې د ایټمی تړون او د ملګرو ملتو د امنیت شورا د 2021 پریکړه لیک په کامل ډول د اجرا غوښتونکي دی او د سیمې په سوي هم سلام مشورې ترسره کوي. جرمنی، فرانس او برتانیا په 13 پنجشنبه په ورځ د ایټمی انرژي د نړیوال اژانس د واکمنې شورا په غونډه کې د امریکای د نظر د جلبولو لپاره د یوې بیانیې په خپرولو سره د ایران اسلامي جمهوریت چې له ایټمی انرژي نړیوال اژانس سره یې په تر ټولو لوړ سویه ملګرتیا لرلې ده له ایټمی انرژي نړیوال اژانس سره په کامل ډول په ملګرتیا نه کولو تورن کړ. د ایران اسلامی جمهوریت د یو مسولیت منون کی هیواد پتوګه په زلون ویلی دی د ته په پام سره چې دا امریکا وا چې د ایټمی تړون خلاف ورزی کړی دا او دا واشنگتن دی چې باید د ایران په خلاف د بندیزونو په ختمولو سره ایټمی تړون ته بیرته ورستون شي او ضروری ده د امریکای د ژمنو د اجرا کېدو حقیقت معلوم کړی شي.
دوستانو هم دا هوس اټومي تړون ته د بیرته ستنېدا په اکله د حساسو او د کوټلو خبرو اترو د شپږ پړاونو له ترسره کېدا وروسته په سلام مشورو کې د موجودو هیوادونو چارواکي او ډیپلوماټان باوري دي چې د 2015 میلادي کال په اټومي موافقې کې د لیکل شویو ژمنو پیروي ته د متقابل ستنېدا لپاره یوې موافقې ته رسیدل نږدې او د لاسرسي وړ دي. د اټومي انرژي د نړیوال اژانس د پلټونکو پخوانی مشر او په استاکهولم کې د سولې د څیړنو د نړیوالې فکر کوټې غړي رابرټ کلی وویل په اټومي زمینه کې د ایران او د امریکا د اختلافاتو په زمینه کې ایران دریز سم دی. د ایران د باندنی او چارو د وزیر د سیاسي چارو مرستیال علي باقری کني څلور اروپایي هیوادونو ته یعنی فرانسې، جرمني، برتانیا او اسپانیا ته په خپلو وروستیو سفرونو او د غراز د روسیه او د چین د بهرني او چارو د وزیرانو له مرستیالانو سرګی ریابکوف او ما ژاوسو سره په خبرو اترو کې د راتلونکو خبرو لپاره د یو ضرورت په توګه د ایران پر ضد د امریکا د غیر قانوني بایکاټونو په غیر شیندونکي ډول د لغوه کولو پر ضرورت ټینګار وکړ.
دا تهران ریډیو ګرانو او قدرمنو اوریدونکو، هیله ده چې دا نننې پروګرام به هم د تیرې هفتو د پروګرامونو په شان ستاسو د پام او استفادې وړ ګرځېدلی وي. او انشاءالله له تاسو غواړو چې د دغه پروګرامونو په باره کې موږ ته خپل انتقادونه، تجویزونه، وړاندیزونه او نورې مشورې موږ ته راولېږي چې موږ د دغو پروګرامونو او د نورو پروګرامونو د ښه کېدو لپاره لا ډېر جدي ګامونه اوچت کړو. نو هیله ده چې را سره به رابطه ټینګه ساتئ. نو اوس له تاسو اجازه غواړو.
د خدای په امان. عزتمنو اوریدونکو خې چاري عزیزانو، اوسم زه فاطمی لخبل محترم همکار ستاسو درانه حضور ته حاضر شوی چې د اسلامي جمهوریت د پوز د سمندري ځواک په اکله ځانګړي پروګرام تاسو ته وړاندې کړو. هیله ده چې د اوریدو فرصت ولرئ.
وګو دوستانو، د لندې د میاشتې اومه نیټه د پیکان په نامې سره د توغندوی ویشتونکي کښته د پرسنلو د حماسي او د میړانې د رامنځته کولو د کلیزې په مناسبت د ایران د اسلامي جمهوریت د پوځ د سمندري ځواک د ورځې په توګه نومول شوې ده. د لندې د میاشتې په اتمه نیټه د پیکان په نامې سره په توغندوی ویشتونکي کښته کې د ایران د اسلامي جمهوریت د پوځ د سمندري ځواک زړورو ځواکونو په مروارید نومې فوجي عملیاتو کې په داسې شرایطو کې چې د عراق باسي تریګر دښمن د نړیوالو قدرتونو په ملاتړ او د سیمې د ځینو مرتجعو عربو هیوادونو په دسیسې سره د ایران پر ضد بشپړه جنگ پیل کړی وو، په یوې زړورې جګړې کې په تر ټولو کمو امکاناتو او سرشیندنې سره د عراق د باسي رژیم د پوځ سمندري ځواک ته ستر گزار ورکړ او په ویاړ سره د ایران د ملت د دفاع په لاره کې شهیدان شول. دغه تلپاتې ورځ د ایران د سپیڅلي دفاع د ویاړونو په تاریخ کې په لوړ مقام کې د سمندري ځواک د راتلو لپاره په یوې پیلامې بدله شوه. نن سبا د ایران د اسلامي جمهوریت د پوځ ستراتیژیک سمندري ځواک او د اسلامي انقلاب د سپاه پاسدارانو سمندري ځواک په اقتدار سره د سمندري سیمو او په فارس خلیج، عمان سمندر او کسپین سمندرګي کې د ایران د مهمو سرچینو ساتنه کوي. د ایران د اسلامي جمهوریت سمندري ځواک په دې لړ کې د فاتح غدیر او د بیست پشان په سمندری اوبتلونو سنبال شوه او همدا اوس د ایران سمندری ځواک په قدرتمنو سمندری ځواکونو کې شامل دی او خپل مقام د ستراتیژیک ځواک سویه ته لوړ کړی دی.
د ایران سمندری ځواک د بایکاټ په شرایطو کې په دریو حوزه سطحه تر سطحه لاندې او هوا برخه کې ستراتیژیکو تجهیزاتو ته لاسرسی پیدا کړی دی او دغه ستر بریالیتوب او ویاړ د امریکا د زیات دباو سیاست ته معنا لرونکی ځواب دی، کوم چې له تیرو کلونو راهیسې د ایران د دفاعي قدرت د کمزوري کولو او د پرمختګونو د مخه د نیولو لپاره هڅه وکړه. دښمنان اوس مجبور دي دغه خبره ومني چې ایران خپلواکه او قدرتمن هیواد دی. د هند اقیانوس په شمال کې د نړۍ په څلورو اقتصادي لارو کې د ایران د کشتیو شتون او په اطلس اقیانوس کې د ایران د سمندري ماموریتونو ترسره کېدل په سمندري ډګرونو کې د ایران د وسونو خودنه کوي. د ایران د اسلامي جمهوریت د پوز د ستراتیژیک سمندري ځواک کشتیو خپل تر ټولو نوی سمندري ماموریت په نړیوالو اوبو کې د 44,000 کیلومتر مزل په کولو سره په بریالیتوب سره پای ته ورساوه. د ایران د سمندري ځواک کشتۍ په دغه 160 ورځې ماموریت کې له دریو اوقیانوسیو، یعنی هند اوقیانوسیه، جنوبي اطلس، شمالي اطلس او د دغو دریو اوقیانوسیونو له مهمو اوبلارو څخه چې د سمندر په جیوپولیټیک حوزه کې ستراتیژیکي لارې ګڼل کیږي تیرې شو.
د تبعین د فکر ستراتیژیک کوټه له نظره د سمندري دفاع اړینه چاره داسې ټکنالوژي ته لاسرسی دی چې د سمندري فوجي تجهیزاتو په تولید جوړولو او استعمالولو کې کارندوالی لري. د کښتۍ د الکترونیکی سیستمونو په شان ټکنالوژیانې او په سمندر کې د ډیر وخت لپاره د پاتې کیدونکو اوبتلونو جوړول له هدایت شویو توغندیو د استفادې په توان سره د الکترونیک جنگ لپاره سنبال کښتۍ په سمندر کې د هیوادونو د برلاسه تضمینونکي دي. همغه ډول چې د ایران د پوز د سمندري ځواک قومندان امیر البحر شهرام ایرانی ډاګی نه کړی دا، نن سبا زمونږ لپاره د هند اوقیانوسیه یو عادي او هر ورځې ماموریت ګڼل کیږي او موږ حتمن په هر لار کې چې ضروری وي شتون پیدا کوو، ځکه چې وسیله لرو. د روسیې او د چین په شان لسترو هیوادونو سره د سمندري دفاع په ډګرونو کې ملګرتیا د ایران د اسلامي جمهوریت د وسلوال ځواک د قدرت ظرفیتونه ښیي. د ایران د اسلامي جمهوریت سمندري ځواک په دې ساویه له هیوادونو سره ګډه فوجي مانورا هم ترسره کړې ده. په همدې لړ کې د ایران د روسیې او چین ګډه فوجي مانورا راتلونکې میاشت کې د هند سمندرګي په اوبو کې ترسره کیږي. د دغه پوځي مانورې د ترسره کولو هدف ډله ییز امنیت ته رسیدل او د هند سمندرګي د شمال په سیمه کې د امنیت لا پیاوړي کولو سره مرسته ده، کومه چې د سمندري غلاګانو په شان د پیښو کتونکي ده. د ایران د اسلامي جمهوریت پوځي نظریه د ځمکنۍ بشپړتیا، د ملي ګټو او د سیمه ییز ثبات د ساتلو پر اساس په دوو ستراتیژیکو سویو مشتمل دی چې پکې د داخلي امنیت تامینول او د سیمې د ثبات او امنیت ساتل تعریف شوی دی. په دې چوکاټ کې په داخلي سویا د ایران دفاعي قدرت له دفاعي اړتیاو سره په تناسب کې ډول ډول پیاوړتیاوې درلودلې دي.
د ایران د اسلامي جمهوریت د سمندري ځواک د نیو بریاو یعنی د پلیکان په نوم د بی پیلوټ الوتکو د سورن په نوم د پروژې او د جاز کدوه په نوم د سمندري اوپتل د پروژې مخکتنه وشوه. د ایران اسلامي جمهوریت لګواخونو سره د مقابلې لپاره بشپړه چمتووالی لري او د سیمې د امنیت او د ثبات د ګډوډونکو هیوادونو په وړاندې د ایران دریز روښانه او معلوم دی. د امریکا د تیریګر پوز واکونو د تیری اکتوبر میاشتې په وروستیو کې د یو شرارت پر ډک اقدام او په یوې ښکاره او غلا کولو کې د عمان سمندر په اوبو کې د ایران د تیلو یوه کښتۍ غلا کړه او بلې کښتۍ ته د ایران د تیلو په کښتۍ کې د بار شویو تیلو په انتقالولو سره یې نیت درلود چې هغه د نامعلوم ځای په لور بوزي. خو د ایران د اسلامي انقلاب د سپای پاسداران سمندري ځواک له ویاړ څخه په ډکو پوځي عملیاتو کې د ایران د تیلو غلا کړی شوي کښتۍ په خپل کنټرول کې واخیستله او هغه یې د ایران اوبو ته راورسوله. په دغو پوځي عملیاتو کې د ایران د اسلامي جمهوریت د سمندري ځواک دفاعي قدرت نندارې ته وړاندې شو او په سیمه کې د امریکا سلطې ته یې سخت ګوزار ورکړ. د ایران د اسلامي انقلاب ستر لارښود حضرت آیت الله عظما سید علی خامنه‌ای په خپلو څرګندونو کې ټینګار کړی دی د ایران د اسلامي نظام د دفاعي قدرت هدف د نړیوالو زور ویونکو هیوادونو لخوا په ایران باندې د تیری د تصور مخه نیولې دي. د ایران د اسلامي انقلاب ستر لارښود د ایران په فضا کې د امریکا د تیریګری بی پیلوټ الوتکې د نسکورولو او یا د عراق په عین الاسد کې د امریکا په پوځي اډې باندې د ایران د برید کولو په شان د ایران د نن ورځې دفاعي قدرت د بیلګو په یادونې سره وویل دښمن د حقیقتونو په مقابل کې مجبور دی چې په خپلو فیصلو او محاسباتو کې د ایران دفاعي وسونه او قدرت په نظر کې ولري.
خو دوستانو دغه مطلب وخت هم دومره و نو له تاسو هم اجازه غواړم.
دا خدای په امان.
د تهران رادیو مینوالو په همدې سره زموږ د یو ساعت خبرونه هم پای ته رسی. خو که تاسو د انټرنیټ اسانتیا ولرې نو په هر ځای کې او هر وخت زموږ ژوندې خبرونه د تیرو خبرونو آرشیو او نور غږیز او لیکلي خبرونه سیاسي تبصرې مرکې او داسې نور پروګرامونه اوریدلی او لوستلی شئ چې اډرس یې دی parstoday.com/ps. نو تر بل خبرونې خپل کوربه عبدالمجید دورانی ته اجازه ورکړئ. د خدای پامان.